ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده او زه یم سمینه احسن. نن د زیارت ورځ 2018 کال د مارچ 18 نیټه ده. پاکستان کې شوې دي د سحر شپږ، افغانستان کې دي د سحر 5:30 او په واشنگټن ډی سي کې د شپې 9 بجې د مارچ 18 نیټه او د شروع ورځ ده. د ډیوه ریډیو او ټي وي سارنۍ خپرونې د تازه خبرونو نه شروع کیږي. په دې خبرونو کې به تاسو ته د تازه خبرونو سره سره په مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه هم وړاندې کوو. لاول غوښی د خبرونو سرټکو ته یورپی مشران بعد د کډوالو په معاملات ترکی سره شوی لوزنامې باندې خبرې اترې نن شروع کړي. یونان کې ګیر زرکا او کډوال او راتلونکي موده کې نور در رسیدو سره سړنکاران وای په دومره کمه موده د لوزنامې وی ډانچې باندې د یورپی مشرانو متفق کېدل بګران کاری. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د کانګرس نه شام او عراق کې د مذهبي لګکو خلاف د داعش ترهګرو لخوا کړي جرمونه بشروجنه یا نسل کشي ګرځولو فیصله باندې نور وخت خوښته. خارجه وزارت وایي معلومات راغونډي او په رڼا کې به غوره فیصله کولای شي. شام کې د ستري کورد پارټۍ نمائندگان وایي اراده لري چې خپل ولقه کې د شام غربي سیمو لپاره خودمختاره حیثیت زر اعلان کړي چې د عربو او ترکانو نمائندګي به هم پکې وي. امریکا وای دا فیصله ورته د قبلونی وړ نه ده. او وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری کانګرس ته ویلي هغه نور وخت غواړي چې په دې نتیجه ورسی د داعش له خوا شوي ظلمونه په نسل کوشي کې راځي او کنه. خو زیاته کړې ده ډیر زر به په دې لړکی فیصله وکړي شي. یاد دي د ګول پورز امریکني کانګرس اوباما انتظامیه ته د 18 مارچ نیټه ټاکلې وه چې په عراق او شام کې داعش د مذهبي او لسانی اقلیتونو سره چې کم ظلمونه کړي په هغې دې یوه فیصله وکړي. د خارجه وزارت ویان مارک ټونر ویلي دغه قسمه جرمونو ته د نسل کوشي نوم کولو عمل ډیر سخت دی او سیکرټری کیری په دې حق لا یو بهترینه فیصله تر رسیدو د پاره د هر ممکنه ثبوتونو او معلوماتو راغونډولو وینا کړي. د یورپی کمیشن چارواکو تر مخه د کډوالو په سر د ترکی سره شوی د لوزنامې مطلب دا نه دی چې ټول کډوال به واپس ولېږل شي، بلکې د دې مقصد دا دی چې د انساني سمګلرانو کاروبار تباه کړی شي. دا خبره د یورپی کمیشن نائب صدر فرانس ټیمرنانس د شورو پورس په برسلس کې کړي. اخوا د یورپی یونین مشران به د زیارت پورس د ترکی سره د معاهدې ته د حتمی شکل ورکولو دپاره خبرې شروع کوي. د دوه ورځو په دې خبرو کې به د تیشتو ملکونو یورپی یونین د کلونو د لکونو کډوالو مسلې د حل دپاره یوه منصوبه جوړوي. خو څېړنکاران وایي تمنه لري چې سیاسي، قانوني او لاجستیکي خنډانو په موجودګۍ کې د دې مسلې یو جامع حل مخې ته راشي. امریکا وای د کوردانو لخوا به د شام په یو برخه د کنټرول نه پس د خود ساخته حکومتي داوی نه مني. د کور چارواکو وینا ده چې د شام په شمال کې کوردانو د کنټرول لاندې علاقې به ډیر زر د یو وفاقي نظام اعلان وکړي. د خارجه وزارت ویان مارک ټونر د شورو په ورځ ویلي موږ د شام د علاقایي سالمیت او اتحاد د پاره ژمن یو. هغه زیاته کړې امریکا غواړي په ټول شام کې د ټولو پر رضا سلا یو سیاسي بدلون راشي، خو د کورد منصوبې مقصد د شمالي شام درې کورد کنټرول د لاندې علاقې جدا وجود جوړول دي. د امریکا صدر براک اوباما د یو صدارتي حکمنامې د لارې په شمالي کوریا نوي بندیزونه لګولي. دغه بندیزونه د شمالي کوریا لخوا په نږدې کې شوي د بیلیسټیک میزایل تجربو په بدل کې لګول شوي. د دغه پابندیانو اعلان د وایټ هاوس پریس سیکرټری جوش ارنست د شروع په ورځ کړی. د امریکا امنیتي چارواکو تر مخه دوی په دې حقله تفتیش شروع کړی چې څنګه یو امریکنی تن داعش سره ملګری کېدو دپاره عراق ته روان وو. دا تن روانه هفته کورد پیشمرګا ځواکونو ګرفتاره کړی. د امریکا فوز وای دوی په عراق کې دومره سهولت نه لري چې د نیولای شوي د داعش د وسلوالو نه اختنې پوښتنې وکړي. خو د امریکا د جرایمو تفتیشکاران وای دوی د محمد جمال اخویس نومې د دغه تن په حرکاتو نظر ساتلی دی. د اخویس خاندان وای دوی نه دي خبر چې هغه د څومره مودې نه د داعش سره په رابطه کې وو، خو وای خدای ویلي چې منځني ختیځ ته به تلو راتلو. عالمی مطبوعات وای د فرانس ترهګرۍ پر ضد پولیس سلور مشکوک تنان نیولی دي چې په شک کېږي دوی په پیرس کې د حملې منصوبه بندي کوله. په دې تنانو کې درې سړي او یوه ښځه ده. دوی د شورو په سهار د پیرس نه ګرفتاره کړی شوي. امنیتي چارواکي وایي شک لري د تنانو د تندرو سره رابطې لرلې، خو په دې حقله نور تفصیلات لا نه دي راغلي. ګرانو ریدونکو دا هو د ډیو ریډیو د سارنۍ نیم ساته خبری خبرونې تازه خبرونه مهمه موضوعات باندې تفصیلی خبرونه تاسو واوریدل په لک سات کې به تاسو ته تفصیلی ریپورتونه وړاندې کوو او موږ سره اوسئ ګرانو ریدونکو د تکنیکی مسلې په وجه باندې تاسو ته خبرونه وړاندې کولو کې لږ څه مشکلات را مخې ته دي خو موږ په دې باندې کار کوو چې تاسو ته تفصیلی ریپورتونه او د ډیو ریډیو د ریډیو د لارې چې کمی خبرونه دي او بیا د ټي وی د لارې چې بي بي شيرين خبرونه به کم خبريږي نو هغه هم په سمه طریقه باندې وړاندې کوو موږ سره تفصیلی ریپورتونه په دې وخت کې موجود دي چې هغه ته بلاول ستاسو پام راړو او ټولنه لاولنې ریپورت د موږ سره ده هغه د کډوالو په مسله باندې چې د ترکیه او د یورپی یونین په منځ کې کمی خبرې اترې شوې دي او دا دواړه اړخونه چې په کومه معاهده باندې رسیدلې دي چې د کډوالو مسله کډوالو ستونزه څنګه حل کړی شي د لکونو په شمېره کې کډوال د منځني ختیځ د ملکونو نه په یورپ باندې رامات دي او د دوی منزل چې کوم دی هغه جرمني ګڼل کیږي زیاتره کډوال کوشش کوي جرمني ته ځان ورسوي نو په دې موضوع باندې نور تفصیل د زاهد خټک ناورو
زیارت د ورځې نه د یورپی یونین چارواکو او ترکی ترمنځ د کډوالو په مسله کومې لوزنامې ته رسیدو باندې یو ځل بیا خبرې ترې پیل کیږي. د غلړ کې ځینې سیاسي، قانوني او د سمبالښت خنډونه پراته دي چې مستقبل یې واضح نه دی. په داسې حال چې یونان کې په زرګونه کډوال باران او خټو کې ګیر دي او په روانو میاشتو کې د زرګونو نورو د راتلو امکان دی، د 28 ملکونو یورپی اتحاد باندې سخت فشار جوړ شوی چې برسلز کې د دوه ورځنۍ غونډه کې کوم حل ته ورسی، خو دغه لوزنامه حتمی کولو امکانات په کمیدو دي. لندن کې د یورپی اصلاحاتو سیړنې مرکز سره کارکوونکي سیړنکارا موریټارا مارټینز هم دغه نظر لري. دا وایي د غړو ملکونو ترمنځ اختلافات زیات شوي او دا به ګرانه وي چې دومره لنډ وخت کې یو لوزنامې ته ورسی. سیړنکارا موریټارا مارټینز وایي کچرې لوزنامه مخې ته را هم شي نو عملي کولو کې به ډېر مشکلات وي. دې میاشت اوله کې ترکی سره دغه لړ کې د لوزنامې په مسوده موافقه شوې ده. د دغه مسودې تر مخه به ترکی هغه ټول کډوال واپس اخلي چا سره د دستاویزات نه وي او د ترکی نه یونان ته داخل شوي وي. ځواب کې به یورپی یونین د ترکی نه یو واپس کوونکي شامي کډوال په بدل کې د دستاویزاتو لرونکي بل شامي کډوال اخلي. یورپی یونین به د ترکی سره اتحاد کې شاملېدو د اوږدې مودې ځنډول شوي خبرې اترې بیا شروع کوي. انکارا ته به د کډوالو لپاره امداد نور هم زیاتوي او د ترکی وګړو ته یورپ ته د ویزې بغیر د سفر اجازت به هم ورکوي کچرې ترکی ځنې لوازمات پوره کړل. د جرمني چانسلر انګلا مارکل ویلي دا مهمه ده چې کومه لوزنامه چې مخې ته راځي هغه باید په لومړي ځل د ګرد یورپ لخوا د کډوالو د مسلې یو اوږد مهاله حل راوړي. د جرمني چانسلر دغه لوزنامه کې مهم رول لوبوي. جرمني د کډوالو تر ټولو غټه برخه هم اغستی. دې ترڅنګ یونان کې صورتحال له وجې هم فشار زیات شوی. چرته دا وخت نږدې 3500 کډوال ډېر خراب حالاتو سره مخ شوي، کله راهسې چې مکتونیا او د بلکان ریاستونو خپلې پولې تړلې او د جرمني تلو لارې بند کړي. د کډوالو نړیوال تنظیم د یو راپور تر مخه تیر کال نږدې 1 میلیون کډوال یورپ ته داخل شوي چې پکې د 1.5 لک نه زیات د اوبو د لارې راغلي. دغه شمېره کې به نور زیاتوالی هم راځي چې موسم لږ تود شي. دا شمېرې د یورپ لپاره د دویم نړیوال جنګ وروستو د کډوالو تر ټولو غټه مسله جوړه شوې. د ترکی سره دغه ممکنه لوزنامې په حق لا سپین ویلي چې ورته قبول نه ده او وایي دا د نړیوال قانون او د یورپی یونین د قانون سرغړونه ده. اني حال کې د یورپی یونین یو بل غړي ملک سایپرس ویلي ترکی باید د قانون احترام وکړي چې پکې د سایپرس حکومت تسلیمول هم شامل دي. بلخوا جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې مشر نه پورز ویلي په دومره غټه کچا کې پناه غوښتونکي ترکی ته ستنول قانوني ګام نه دی او انکارا باندې غږ کړی چې کډوالو د حقوقو په حق له د جنیوا لوزنامې پالنه وکړي. دا مهال ترکی د شام نه راغلي کډوالو ته موقتی پناه ورکوي خو د نورو ملکونو نه راغلي کډوالو ته کوم حیثیت نه ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو های کمشنر زید راز الحسین رایټرز نومې خبري ادارې ته ویلي دوی غواړي چې ترکی ټولو کډوالو ته پناه ورکړي. د دغه خبرو اترو شروع کېدو نه وړاندې د یورپی یونین انتظامی برخې شپږ اصول وړاندې کړي چې باید د ترکی سره د کومې لوزنامې برخه وګرځي او ورسره د نړیوال قانون پالنه هم وشي. دغه اصولو کې د ټولو ستنیدونکو کډوالو قانوني حفاظت هم شامل دی. خو د حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په دغه اعلان اندېښنې څرګندوي او وایي داسې لوزنامه باید مخې ته راشي چې مانی خیز وي نه چې علامتي. جرمني ته بلقان لارې بندېدو وروسته اوس کډوال یورپ ته داخلېدو نورې لارې لټوي. شروع په ورځ د اټلی ساحلي محافظانو ویلي دوی نږدې 2000 کډوال یو ورځ وړاندې د لیبیا ساحل سره نږدې اوچت کړي.
وایس آف امریکا د ډیوا ریډیو خبری خپرونه ده. ګرانو اوریدونکو، تاسو ته یو بل مهمه رپورټ وړاندې کوو چې د امریکا خارجه سیکرټري جان کیری کانګرس ته ویلي دي چې هغه نور وخت غواړي چې په دې نتیجه ورسی چې د داعش لخوا په شام کې او عراق کې چې د مذهبي اقلیتونو او د لسانی اقلیتونو پر ضد کم ظلمونه شوي دي، نو هغه ته د نسل کشي نوم ورکړی شي یا د بشر وژنې نوم ورته ورکړی شي. نور تفصیل په دې موضوع باندې محمد عالمگیر ناورو.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری امریکني کانګرس ته ویلي نور وخت ورله پکار دی چې دا خبره پخه کی چې آیا خود ساخته دولت اسلامي لخوا جنگي جنایتونه د بشر وژنې زمره کې راځي او کنه. د امریکا خارجه وزارت وایي په دې اړه د دوی لخوا فیصله به زر مخې ته راشي. د امریکا د خارجه وزارت ویاند مارک ټونر وایي خارجه وزیر جان کیری ته پرتی دې مسلې حجم او حیثیت داسې دی چې هغه پې اوس هم کار کوي، خو د کانګرس لخوا ټاکل شوې نیټه کومه چې سبا پورې ده باغا تر دغه وخت پورې نه وي تیار. د تیر ګل پروز کانګرس د مارچ په 18 نیټه ټاکلې وا چې اوباما انتظامیه دې دا فیصله وکړي چې د خود ساخته دولت اسلامي لخوا د شام او عراق مذهبي لګکیو خلاف کړي جرمونو په حق لا د دوی سره نظر دی. خاغلی ټونر وای سوک د بشر وژنې مرتکب ګرځول پروسه ډیر کار غواړي او خاغلی کیری دې کار باندې خارجه وزارت کې خپل ټیم ماموره کړي او دې سره د استخباراتي ټولنې او غیر دولتي موسسو نه هم غوښتلي چې چا سره څومره هم شواهد وي پیش دی کی چې په غوړه فیصله اډانه ولري. کوچر دې کار د لاسه دا پروسه یې ساریږي نو بده پکې نشته. د امریکا خارجه وزارت وای د انسانیت خلاف جرمونه او بشر وژنه منل کوم چې بلکوم یو هیواد کې شوی وي د امریکا نه څه قانوني چاره جوړی نه غواړي. خو قانوني پوهان وایي چې کو امریکا خپله اومنله چې څوک د بشر وژنې مرتکب دي نو د هیواد په تګلاره به اثر خامخا پریوزي. د امریکا نبراسکا نه د کانګرس غړی جیف فورتنبری وایس آف امریکا ته وایي د بشر وژنې قرارداد پاس کېدو مطلب دا دی چې کوم ځای کې دا روان وي یا شوي وي نو دغه ځای کس له بعد د مهاجرت په معامله کې ترجیح ورکول شي. ښاغلی جیف فورتنبری وایي کله چې د خلکو یو مخصوص ډله په نښه شي او ډېر په منظم ډول د دې نسل کوشش کیږي نو دا کو په یو لاس بے انصافی دا نو په بل لاس دا د انسانیت سپکاوی هم دی او د انسانی تهذیب لپاره غټ خطر دی. د امریکا خارجه وزارت وای په دې اړه د ځینی فیصلې اثر به د امریکا د داعش یا خود ساخته دولت اسلامي تر هغه ډلې تبا کول والے امریکني میشن باندې نوی. امریکا په اخر وار کال 2014 کې د پخوانی خارجه وزیر کولن پاول په موده کې هغه وخت بشر وژنه منلې و کله چې د سودان دارفور په سیمه کې عادی ولس په لوی کچه قتل عام شوی وو او زنانه او سره په غټه شمیره کې اجتماعي جنسي زیاتی شوی وو. په کال 2014 کې د داعش تر هغه د سنجار غر چې غربي عراق کې راځي نه ګیره واچوله او یزیدیان کوم چې دغه ته آباد وو ګیرې کړل. د دوی 1500 نارینه ډیر په بدرده قتل کړل او یو شمیر زنانه ورلا د خپل خلی غلامان کړي چې اوس هم په ځانونه خوشحالي او یو بلکې خرڅوي. په دغه موکا اویا پورې ماشومان خالی د تند نه مړ شوي او په لویه شمیره کې قتل کړي شوي. کال 2015 کې د فروری په 14 نیټه د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوي چې داعش ماشومان هم په دار خېجي او ډېر یې ژوندۍ خښ کړي او نور د خپل جنسي خواهشات پوره کولو لپاره غلامان کړي. هم د دې میاشتې په 15 نیټه داعش یویش کوپتی عیسایان د لیبیا بیچ نوم یو ځای باندې د سمندر په غاړه حلال کړل. داعش د اردن نیول شوی پایلټ هم جمدی او سوځو. د دې ټول جنگی جنایتونو بیرته داعش په زرگا او شیګان ډیر په دربیر دردې وجلی د دوی کورونه لوټلی او زنانه ورله غلامانې کړي. خو بیا د داعش جرمونه عیسایانو یزیدیانو شیګانو او نور مذهبونو یا فرقو باندې نه ودریږي. دوی سنی مسلمانان هم ندی بخلی او سوکې چې بیلارې عقیدې سره سمون نخوري د وجلو هڅه کوي. د اسلام مذهبي مشران وای داعش اسلام سره سکار نه لري او د دوی عمل غیر اسلامي بولی، خو داعش ځان اصل مسلمانان بولی او نور خلک بیلارې او داوه لري چې اوسنۍ نړۍ کې به دوی د خلافت مثالی حکومت قائموي.
امریکا وای د کوردانو لخوا به د شام په یو برخه د کنټرول نه پس د خود ساخته حکومتي داوی نه مني. د کورد چارواکو وینا ده چې د شام په شمال کې کوردانو د کنټرول لاندې علاقې به ډیر زر د وفاقي نظام اعلان وکړي. وکیل خان په نور تفصیل راکړي.
په داسې حال چې د کوردش ملیشي د شام په شمال کې د مخالفو ډلو سره په جنگ کې بوختي، د هغوی سیاسي مشران وایي چې دوی د یو آزاد او وفاقي سیمې د اعلانولو په تیاریانو کې دي. د کوردش د ولکې لاندې کوبانی ښار کې د کوردش د خارجه معاملو یو ستر استازي ادریس حسن الجزیره ټلویزیون سره د خبرو اترو په مهال ویلي چې ډېر زر به د شام په شمال کې د یو آزاد سیمې اعلان وکړي او دا چې کوردش استازي دا مهال په دغه باندې د بحث لپاره ملاقاتونه کوي. ولې د ملګرو ملتونو لپاره د شام سفیر بشار الجعفری خبریالانو ته په جنیوا کې د خبرو اترو په مهال ویلي چې د شام اولس په دې رقم هڅو باندې تقسیمول به ناکام هسي وي.
The Syrian Kurds are an important component of the Syrian people. We are proud of them. They are proud of us. We have
دی وای چې شامی کورد د شام د اولس یو مهمه برخه ده. مونږ په هغوی او په هغوی په مونږ باندې ویاړ کوي. مونږ د صدو راهسې خپل یو ګډ ریاست جوړ کړی. نو د شام د خلکو ترمنځ رقم تقسیم راوستل به یو مکمله ناکامي وي. اخوا د امریکا د خارجه وزارت یو ویان لخوا تېر ورځ جاری شوی یو بیان کې ویلي شوي چې امریکا د کم خپل خود سره نیم آزاده سیمه نه ده منلې او نه به اومني. ویان زیاته کړی چې مونږ د شام سیمه ایز خودمختاري او یووالي سره ژمن یو. هلال خشان څوک چې د بیروت په امریکن یونیورسيټي کې پولیټیکل ساينس ښایي، نوموړی د وایس اپ امریکا سره د خبرو اترو په مهال ویلي چې نوموړی یقین لري چې د کوردز د آزادې اعلان کیدی شي د ترکی او کوردش په شخړه کې زیاتوالی راولي. دی وای چې دا ګام به انکارا ډیره زیاته غوسه کړي او ترکی به یقینا دې ته ځواب وایي. نو که داسې کیږي او کنه، نو دا په شام کې د حالاتو نور خرابېدو یو وجه جوړېدی شي. اوس موږ د ترکی د ځواب په تمه یو. د ترکی د مخالفت له وجې د کوردش سیاسي مشران جنیوا ته د شام د امن لپاره روانو خبرو اترو ته نه دي راغوښتل شوي. انکارا د شام کوردش پی وای ډي پارټۍ باندې د پی کی کی سره د اړیکو تور لګوي. د کمیډلې مشر عبدالله اوسلان چې په ترکی کې کېد دی. بلخوا د امریکا قانون پر ځای ساتونکو ادارې چارواکو تیر ورځ ویلي چې دوی پلټنې کوي چې څنګه یو امریکایي تن په عراق کې د داعش سره شاملېدلو لپاره هڅې کړي. کم تن چې داعش ته د رسیدلو وړاندې د کوردش پیشمرګ ځواکونو لخوا په دې اونۍ کې نیول شوی. امریکایي پوځ ویلي چې په عراق کې ځمکني عسکر نه لري چې د داعش ټول نیول شوي عسکرو څخه پوښتنې وکړي. سرباز هما امین څوک چې په شمالي عراق کې یو پیشمرګه کمانډر دی وایس اپ امریکا ته ویلي امریکایي تن د هغه ځواکونو د غزمو په محل لیدلو. هغه په انګریزي ژبه کې خبرې کولې او پیشمرګه عسکرو ته ویل چې دوی ته تسلیمېدل غواړي. وایس اپ امریکا ته را لېږل شوی د نیول شوی تن ډرایوینګ لایسنس ښایي چې محمد جمال خویس په نوم د امریکې د ورجینیا ریاست اوسیدونکی دی. سرباز هما امین ویلي د محمد جمال خویس سره د ترکی پیسې او یو سو ډالر هم وې.
شوې د مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونو لځای ورکړی دی او څه تفصیل بیان کړی دی د نړۍ په حالاتو. دا په ټول تاسو زموږ همکار مختار خلیل نوري.
افغانستان نه د امریکنو فوجونو د وتو اعلان سره طالبانو په ګرد افغانستان کې خورې وری حملې شروع کړې دي. د طالبانو دې حملو امریکا افغانستان نه د وتو یا په افغانستان کې د هوایي حملو د بندولو په خپل فیصله بیا د سره په غور کولو مجبوره کړې ده. نن د امریکې په آنلاین خوریدونکو مشهور اخبار او مجله فارن پالیسی کې په دې موضوع یو تفصیلی رپورت چاپ شوی دی چې سرخط دی د افغانستان په معاملې کې اوباما په دې مخمسه کې ګیر دی چې آیا دغلته بمباری بیا شروع کی او کنا. د رپورٹ په شروع کې لیکلی شوی دی چې امریکای په کال 2014 کې خپل زیاتره فوج د افغانستان نه وستی دی او په طالبانو یې هوایی حملې هم ډېرې کمی کړي دي. همدغه سبب دی چې طالبان دومره زړور شوي دي چې د کندوز د نیوو وروستو په رڼا ورځ د کندوز ښار په کوڅو کې کلاشنکوف په لاس ګرځېدل او د خپل نوي مشر د وفادارۍ اعلانونه یې کول. فارن پالیسی لیکي صدر اوباما د صدارت په منصب د کیناستو په وخت دا لوس کړی و چې د امریکې د تاریخ دی اوږد جنگ نه به امریکا په خیر خیریت سره روباسي، خو داسې ښکاري لکه چې د افغانستان طالبان ورته اوس د القلاشه جوړ شوي دي. امریکې د افغان ملی اردو په تربیت په اربونو ډالر خرچ کړل، خو چې د افغانستان په سویلي مرختیځو قطبي سیمو کې د طالبانو د یرغل تمبولو دپاره طالبانو ته مخامخ شول نو خپې یې وښویدې. د افغان فوزونو د ناکامۍ وروستو امریکې سره اکی یو لار پاتې ده چې یا خو د هوایي حملو د بندولو په خپل قانون عمل جاری وساتي او صرف د طالبانو د نصرت تماشې ته کینی، او یا امریکنو هوابازانو ته په منظمه طریقه په طالبانو د هوایي حملو د بیا شروع کولو امر وکړي. اخبار لیکي چې دا وخت افغانستان کې طالبان او د دولت اسلامیه جنگیالي دواړه ښه په تیزۍ سره خپلې جرړې خورۍ په دې سبب د امریکې د دفاعي محکمې د پینټاګان د چارواکو خیال دی چې د هوایي حملو د بندیز په قانون نظرسانی ضروری ده. تر لږې مودې وړاندې پورې افغانستان کې د امریکې جرنیل جان کیمبل د یو کال نه وایټ هاوس کې ناستو واکدارانو ته ویناګانې کوي چې افغانستان کې پروت فوج له د دولت اسلامیه په مورچو د بمبارۍ کولو اجازت ورکړي، خو دفاعي چارواکي په دولت اسلامیه د هوایي حملو اجازت نه ورکوي. بلخوا افغان حکومت امریکې نه د خپل 9800 باقی پاتې فوج هم افغانستان نه د وستو د منصوبې ځنډولو غوښتنه کړې ده. فارن پالیسی افغانستان کې د امریکې د پخوانی سفیر د جیمز کیننګم د خلی لیکلی دی چې امریکا دی افغانستان کې د خورو ورو هوایی حملو اجازت ورکړي. پینټاګان خپل یو بیان کې ویلی دی چې د جرنل جان کیمبل په ځای افغانستان ته تللي نوي امریکني جرنل جان مک نیکلسن د افغانستان د ټولې جنگي مسلې جاج اخیستل شروع کړي دي چې پکې د هوایی حملو د شروع کولو یا د نه شروع کولو او د امریکنو فوزونو د شمیر 5500 ته د راکمولو د صدر اوباما د منصوبې معامله هم شامله ده. فارن پالیسی لیکي چې افغانستان کې پخوانی امریکني جرنل سټینلی میک کرسټل د افغان اولس د دشمنۍ نه د ځان ساتلو دپاره هوایی حملې بندې کړې وې. د پسې جرنل ډیوډ پیټریاس د طالبانو امن خبرو اترو ته د رضا کولو دپاره هوایی حملې بندې ساتلې وې. فارن پالیسی د خپل رپورټ په اخر کې لیکلی دی چې امریکې ته د هوایی حملو د بیا شروع کولو دپاره د افغانستان د مینت زارونه د افغان فوزونو کمزوري څرګندېږي. دا وخت په ډېرو ولایتونو د طالبانو د قبضې قوي خطرې موجودې دي. بلخوا افغان فوج نه عسکر دې مار په تښتېدو دي ځکه چې طالبانو سره انښتو کې تر اوسه پورې 14000 افغان عسکر وژلې شوي یا ژوبل شوي دي. افغان حکومت په قلار قلار د خپل هوایی فوج په درولو لاس پورې کړی دی، خو افغان جنگی هوایی فوج د کال 2000 نه وړاندې میدان ته راوتل ګرانه ده.
نن اوریدونکو د پاکستان په نورو برخو کې چې د پولیو کمپین کم شروع شوی وو نو هغه سرته رسیدلی دی. دغه کمپین په بلوچستان کې هم شروع کړی شوی وو او په بلوچستان کې هم په لکونو ماشومانو ته د پولیو پر ضد ساسکي په دې درې ورځني کمپین کې ورکړی شوی دی. کمپین خو سرته رسیدلی دی، خو په دې کمپین کې یوه مسله هغه را مخې ته شوې ده او هغه مسله دا وه چې په کم مارکر باندې یا په کومه سیاحۍ باندې چې بیا ماشومانو ته کله د پولیو ساسکي ورکړی شي او د هغوی په ګوته باندې نښه لګولی کیږي، نو په هغه مارکرو کې هغه سیاحي چې د هغه وچه شوې وه. او په دې مسله باندې د بلوچستان صوبایي حکومت ډېر خفقان هم څرګند کړی دی. د ډیوه ریډیو خبریال ایوب ترین په دې موضوع تفصیل راکوي.
د کوټ په شمول د صوبې په زیاترو برخو کې د پولیو ضد په ورستي کمپین کې زیاتره هغه کلمان وچ او خشکو د کوم د لارې چې د 50 کلو څخه و کم عمر ماشومان ته د پولیو ضد څاسکو ورکولو وروسته پر ګوته نشان لګیږي. د خبره تیر ماښام په کوټ کې د روغتیا د ادارې ډیپټي سیکرتر عبدالله خان نورزی په مشرتابه کې په یو غونډه کې سوې ده. په غونډه کې د پولیو ضد کارکونکو په ګڼ شمېر کې ګډون درلودې. کارکونکو وویل چې د بیکاره کلمانو له وجې د پولیو ضد کمپین زیات اغیزمن شوی دی. پر دې باندې د روغتیا د ادارې ډیپټي سیکرتر عبدالله خان سخته خواشنۍ څرګنده کړه او وویل چې موږ د کلم ستونزو نسو هوارولی، نو څه ډول به د پولیو وایرس ختمو؟
د مارکر خو پرون د مژ فیلډ کې زو سیکټري هیلت لیو، نو بعض زیو کې او دوه یو انکاونسل زو چلته دا مسله وه چې مارکر کوالټي اسمنه ده یا چې کومه سیاهي ده سیاهي خشک ده. بیا مژ دوی ته وویل چې کوم اتارټیز دي، د یو سی کوارډینیټر تم ډی سی مورته ویلو ډی سی کوټه، او مژم اوس دا میسج کنوے کوي دی ته چې فورن تبدیل کړل سي. نو دا چونکه تیر یو څو کمپین د مخه ورسوي، دا باز یونین کونسلز کې هغه به بات کی پاره کې بهتري راوړل سوله.
د دې په جواب کې د روغتیا د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د چارواکو لخوا وغونډې ته وویل شو چې دوی و اسلام آباد ته په دې ترڅ کې لیکلي دي او امکان دی چې دغه ستونزه به ډیر ژر هوار شي. بل پلو ته تیره ورځ د کمپین پر مهال د ګولمنډۍ پولیسو لخوا د یو خبریال محمد رقیب سره بدتمیزي شوې وه. د بدتمیزي څه وه؟ نو راځئ چې د رقیب د خولې واورو.
سهار داسې لس بجې وخوا ته پولیو ورکرز زموږ کور ته رالی، نو هغوی دا ویل چې بایي موږ د کوچنیان ته پولیو ورکوو. ما ورته ویل چې موږ الرېډي پولیو ورکړې ده او د هغې نشانات هم شته. بیا هغوی ویل وای به صحیح دی موږ به ولاړ شو. د یو ساعت کې بعد بېرته پولیس رالی. پولیس رالی وای بایي موږ ته اریسټ کوو، تا پولیو ورکر ته کورس د کې ورکړي. هزه به ګاډۍ کښېنول، موبایل راسه واخیستې. ما ورته وویل سر زه خو کریمینل نه یم، یا زه یو صافي یم، نو په دې حواله تیز ماز تاون وک. نو بیا دوی هغه زنانه راوغوښته کوم چې پولیو ورکره ول، هغې ته یې ویل بایي دوی ستاسو بدتمیزي کړه. هغې ورته وویل یا
وروسته ډیپټي کمشنر کوټي داود خلجی د پیښې د پلټنې حکم ورکړی او ویلي دي چې دغه پولیسو په ضد به قانوني ګامونه پورته کیږي د چا له وجې چې و پولیو کمپین ته زیان رسیږي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
خلیج تعاون کونسل اوس خپل یو غونډه کې په لبنان کې قائم د ایران په مرسته چلیدونکو حزب الله ګوند یو ترهګر ګوند اعلان کړی دی. خلیج تعاون کونسل یو سیمه ییز اتحاد دی او په دې کې سعودي عرب، قطر، متحده عرب امارات، عمان، کویت او بحرین شامل دي. د خلیج تعاون کونسل لخوا د حزب الله د باضابطه ترهګر ګوند د ګرځولو نه وړاندې ګڼو ملکونو او تنظیمونو هم حزب الله ترهګر ګوند ګرځولی دی. په دې ملکونو کې امریکا، برطانیا، اسرائیل، آسترالیا، نیوزیلینډ او یورپی یونین شامل دي. د خلیج تعاون کونسل لوی سیکرتر عبداللطیف بن راشد الزیانی خپل یو بیان کې ویلي دي چې حزب الله په شام، یمن او عراق کې د حزب الله ملیشي د جنگیالو د طرفګرۍ د اقداماتو له سببه ترهګر ګوند ګرځولی شوی دی. دوی په دغه ملکونو کې د ترهګرۍ کارونه کړي دي چې پکې د وسلو او د ګوله بارودو په غلا د خپلې خوښې ځایونو ته د رسولو او په خلیج تعاون کونسل کې د شاملو ملکونو خلاف د خلکو د راپارولو کارونه شامل دي، کوم چې د دې ملکونو د ازادۍ او د سالمتیا او سلامتیا خلاف کارونه دي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې نائب ویان مارک ټونر خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د خلیج تعاون کونسل لخوا د حزب الله په ترهګر ګوند ګرځولو ډیره خوشاله ده. د زیاته کا چې موږ د خلیج تعاون کونسل ټولو ملکونو سره خبرې شروع کړي دي چې د حزب الله د ترهګرۍ د کارونو د مخنیوي لپاره د حزب الله خلاف بندیزونه او نور اقدامات څنګه عملي کړو. امریکی په کال 1979 کې حزب الله خارجي ترهګر تنظیم ګرځولې دی او په ګرد دنیا او بلغاریا، تایلند او قبرص غوندې ملکونو کې هم د حزب الله د ترهګرۍ د کارونو او منصوبو غندنه کړې ده. حزب الله د دې ملکونو نه علاوه په ټوله مشرق وسطا، اسرائیل، عراق او شام کې هم د ترهګرۍ کارونه کړي دي او په شام کې د صدر اسد د حکومت مخالف خلق ډېر تزنولې دي. امریکی د حزب الله په فوزی مشرانو، حزب الله سره په لاس امداد کوونکو کسانو، تنظیمونو او باپاری ادارو باندې هم بندیزونه لګولی دي. د خلیج تعاون کونسل لخوا د حزب الله ترهګر ګوند ګرځول د امریکی د خارجه چارو د وزیر د جان کیری د دې قول تصدیق دی چې یو شمیر حکومتونه حزب الله یو خطرناک او د الغو تلغو جوړولو والا تنظیم تسلیموي. امریکا به د حزب الله د ترهګرۍ د کارونو د چقولو دپاره اقدامات جاری ساتي او د نورو ملکونو به هم په داسې اقداماتو کولو ډاډګیره نه کوي.